هم تر و بجو پوری خبرونه کوي چې په منځنۍ صفه تاسو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نوي اوریدل شي. همدارنګه د افغانستان په غنو لوی خبرونه کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي. که چیرته انټرنیټ ته لاسرسی لري نو تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه، زموږ ریپورټونه، ځانګړي پروګرامونه له نور تفصیل سره، له عکسونو او ویډیوګانو سره په انټرنیټ کې وګورئ. زموږ د انټرنیټ پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل، نن د پیښور په محکمه کې چاودنه شوې ده. ویل کېږي چې یو ځانمرګي برید کوونکی د غلطه ځان چولی، همدارنګ له پولیسو سره ډزې هم تبادله شوي. په پیښور کې د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انګار را سره د تلیفون په تماس کې دی. انګار صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، د دې پیښې په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
ان سب تاسو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. لکه تاسو ویل، نن غرمه مهال د پیښور په یو محکمه باندې د وسلوال برید وشو او چاودنې وشو. پولیس وایي دوه تنه چې انتحاري واسکتون یې اغوستي وو، په ور کې ولاړ، درې تنه پولیس یې وویشتل، هغوی ټپیان شو او دوی دننه ننوتل. بیا وایي چې دغه یو تن بریدګر د پولیسو په متقابلو ډزو کې ووژل شو، هدف ته تر رسېدو وړاندې ووژل شو. دغه بل ځانمرګي برید محکمې ته دننه ځان بریدګر دننه ځان ورساوه او هلته یې د خلکو د ګڼې ګوڼې په یو ځای کې ځان ته چاودنه ورکړه. چې د پولیسو د معلوماتو له مخې د یوې ښځینه قاضي په ګډون شپږ ویشت تنه ټپیان دي چې څلور یې پولیس دي، نور عام ملکي خلک دي، او څلور تنه وژل شوي چې دا څلور وړې ملکیان دي. د سیمې د موقعیت په باب درته وایم چې دا د ښار په یو ډېره حساسه سیمه کې واقع ده، چې آرمي سټیډیم یا کرنل شیرخان لوبغالي ته نږدې د پیښور پرل کانټینینټل هوټل ته مخامخ دی، چې دلته د قول اردو د قومندان کور دی. بل څنګ ته د ایالتي اسمبلی ودانۍ ده، ټول وزارتونه دي، شاته مرکزي محبس دی، ورچیرمه د استخباراتو مرکزي دفترونه دي، او دغه سرک، دغه عمومي لاره اخوا او دیخوا ټولې خواوې د پولیس تر څنګ د پوځي ځواکونو لخوا په کلکه څارل کېږي. او څوک چې لري په دې لار د تګ اجازه ورکوي، خو دغه دوه کسان چې پولیسو یې انتحاریان وو، دوی دغه ځای ته څنګه ځانونه رسولي. بلې،
په پیښور کې به د خپل خبریال نه نور حال په نورو خبرونو کې اخلو. ډیره مننه کوله مجیب انګار نه چې په دې اړه تفصیل وړاندې کړ. وام اوریدل چې د پیښور په محکمه کې چې په یو اساسه سیمه کې واقع ده، چاودنې شوې دي او څو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. اوس هم راځو خپل اونیس پروګرام ته. ځوان فکر پروګرام وړاندې کیږي چې دا اونۍ په کونړ کې روح الله انور چمتو کړي.
د ځوان فکر خپرونې عزتمن اوریدونکو، د خپل کوربه روح الله انوري سلامونه او نیکی هیلې ومني. درنو اوریدونکو، له تیرې څه د پاسه یوې لسیزې څخه زموږ هیواد ته د نړیوالو لخوا په میلیاردونو ډالر راوړل شول، څه یې افغان حکومت ته په واک کې ورکړل، او ډیره برخه یې مرستندویانو په خپله خوښه یو شمیر کورنیو او بهرنیو ساختماني او نورو شرکتونو سره قراردادونه وکړل او بې اندازې ډالر یې ورکړل. افغان چارواکو همیشه ګیله کوله چې دوی په تصمیم نیونه کې نه دي شریک، او مرستندویان چې کومې پیسې لګوي پکې درغلي کوي. همداراز نړیوال په افغان حکومت تور لګوي چې په ورکړل شوو مرستو کې د درغلي ترڅنګ په دولتي ادارو کې هم پریمانه اداري فساد شتون لري، چې د خلکو ورځني کارونه یې د زنډ او خنډ سره مخامخ کړي دي. درنو اوریدونکو، نن موږ په ګردي میز کې په همدې خبرې کوو چې په کومو ادارو کې اداري فساد موجود دی، او څنګه کولای شو چې دغه ناروغۍ ته په خپل هیواد کې درمل پیدا کړو، او که د نورو شیانو په څیر دې ته هم له بهره او بهرنیو مشاورینو درمل ترلاسه کړو. په نننی ګردی میز کې را سره درې تنه ځوانان، هر یو خیبر ډګر، سفر ساپې او قذافی مل میلمان دي. درې واړو ته هرکلی وایو. لومړی پوښتنه له خیبر ډګر څخه کوو چې په تیرو لسو کالو کې ولې اداري فساد په افغانستان کې زیات شوی او لاملونه څه دي؟
ډیره زیاته مننه انورې صاحب. لومړی تاسو ته او د ازادي رادیو کارکونکو ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. په سر کې ورته تاسو هم اشاره وکړه چې رښتیا هم په دې وروستیو کې یا دغه نوي نظام او نوي حکومت د بنسټ د خودو را په دې خوا نړیوالې ټولنې له افغانستان او د افغانستان له خلکو سره او د افغانستان له دولت سره ګڼې مرستې وکړلې، په میلیاردونو ډالرې ورته د مرستې په نوم ورکړل. که څه هم په دغو مرستو کې به یو څه د پرمختګ او رغونې چارې ترسره شوې وي د دې نه سترګې نشي پټېدلی، خو ورسره په خوا کې موږ له یوې بلې نوې بدبختۍ سره مخ شولو او هغه اداري فساد یا اداري درغلۍ دي چې په دې وروستیو څو کلونو کې چې اداري فساد چې څومره اوج ته رسېدلی دی د دې ساری د افغانستان په تاریخ کې نه لیدل کېږي او نه هم د داسې حالاتو موږ یا افغانان شاهدان و چې لکه دا اوس اداري فساد چې کوم حد ته رسېدلی دی. انوري صاحب، زه به یو ټکي ته اشاره وکړم او هغه دا چې په یوازې رشوت اخیستل یا نورې درغلۍ په ادارو کې دا یوازې فساد نه بلکې فساد تاسو وګورئ په ځینو کارونو کې معاملې جوړ جاړی، د خلکو په مشکلاتو او ستونزو باندې غور نه کول، د دولتي مامورینو په وخت باندې نه راتګ یا د خپل موقف څخه ناوړه استفاده، دا ټول هغه لاملونه دي چې فساد ته لاره هواره کړې ده او موږ یې د فساد په برخه کې حسابولی شو. دا چې ولې دغه فساد دې حد ته رسېدلی دی، زما په نظر باندې یو علت یې دا دی چې موږ په ادارو کې لا هم مسلکی کسان نه لرو او نه افغان دولت تر اوسه داسې اشخاص په لوړو څوکیو باندې ټاکلي دي چې هغه سره دا احساس او دا مسولیت دی ورسره وي چې دوی افغانان دي، د افغانستان اوسیدونکي دي او دغه هیواد به د دوی په لاسونو جوړیږي. تر دې دمه چې زموږ کم لوړ پوړي چارواکي دي هغه یوازې همدا فکر کوي چې کچیرته نړیوال له افغانستان څخه ووځي نو دوی به بیا څه کوي، یا که بیا دغسې یو حالات سره چې موږ له سره تیر کړل د دغسې حالات سره چې افغانستان مخکېږي نو دوی سر له اوس نه د دې په ځای چې افغانانو ته خدمت وکړي، خپلې خاورې ته خدمت وکړي، خپل هیواد ته خدمت وکړي، هغوی خپلو جیبونو ته او خپلو کورنیو ته او د خپلو شخصي اړیکو او روابطو په اساس باندې هغه خپلو خپلوانو او خپلو خلکو ته کار کوي. داسې کسان چې هغوی په مسلکي ډول په ادارو کې نه دي ګمارل شوي یا د هغوی سره احساس هغه مسؤلیت احساس نه لري، دغسې کسان ادارو ته راوړل شوي دي یا زیاتره په شخصي روابطو باندې ټاکل شوي دي، نو هغوی زما په فکر باندې په دې برخه کې د فساد په لمنځه وړلو کې هیڅ کار نشي کولی.
ډیره مننه خیبر ډګر سفر صاحب. لکه څنګه چې خیبر ډګر د اداري فساد د شتون لاملونو ته اشاره وکړه، آیا همدغه لاملونه دي چې اداري فساد په افغانستان کې عام شوی دی یا دلته د پرمختګ په حال کې دی که نور لاملونه هم شته ستا په نظر باندې؟
په سر کې به د ځوان فکر د خپرونې ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې ډالۍ کوم. کله موږ اداري فساد یادونو هغه زموږ هدف رشوت وي. اداري فساد خپل یو د چا کار په خپل وخت او زمان سره نه خلاصول، د خپل اداري فساد دی. کم کاری ساتونه چې څوک لري په کوم ادارو کې هغه ته رسیدګي نه کول، د خپل اداري فساد دی. ډېر نورې نیمګړتیاوي دي چې هم شته، لکه مخکې ورته ډګر سره اشاره وکړه. او خلاصه د سی ویو چې یو ضعیف کاری ټیم دی چې دلته بالکل دغه تلاره هواره شو او دغه لامل شو، او حتی اوس داسې حالت ته رسېدلی دی د اداري فساد چې اوس یې ختمول ځکه ناممکن دي، داسې زر ناشونی دي چې خپل هغه کومې ادارې چې د دې لپاره جوړې شوې چې دوی باید د دې بررسي وکړي، د دې پلټنه وکړي او د دې مخنیوي وکړي، هغه خپله په دې وروستیو کې په دې باندې تورن شوې چې دای خپل په فساد کې ښکېل دي. نو ډېر لاملونه داسې نور هم شته دي چې اداري فساد باید ګرځېدلی.
قذافي مال که څنګه چې خیبر ډګر او سفر ساپی ویل چې ځکه د افغانستان په دولتي ادارو کې اداري فساد شتون لري چې دلته وړ کسان او پوه کسان مستحق کسان په دندو نه دي ګمارل شوي، ځکه ورځ په ورځ فساد زیاتېږي، آیا همداسې ده؟
په سر کې خو د میز درنو میلمنو ته او د ازادي راډیو قدرمنو دوستانو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. رښتیا هم موږ چې کله د فساد خبره کوو یوازې به موږ اداري فساد ته خبره موږ نه ځانګړې کوو چې اداري فساد فساد موږ ټولو برخو کې لرو، هغه که مالی فساد وي په نورو برخو کې فساد وي، نو د افغانستان په ټولو اداراتو کې فساد شته. دی رښتیا هم د نااهلو کسانو مقررول یا د بې مسلکي کسانو مقررول په پوستونو باندې، هغه چې په ملګرو ته اشاره وکړه یا په جوړجاړې باندې راغلی وي یا په رشوت د لارې راغلی وي چې مسلکي نه وي یا د کار اهل نه وي، همدغه باید شوي دي چې زموږ په هیواد کې اداري فساد یا فساد اوج ته رسیدلی دی.
د ځوان فکر د خپرونې درنو اوریدونکو، تر دې دمه په دې ګردي میز کې مونږ دې خبرې ته راورسېدو چې په افغانستان کې روان اداري فساد د دې له امله زیات شوی چې په ادارو کې وړ او مستحق کسان، پوه کسان په دندو نه دي ګمارل شوي، بلکې په واسطو، په پیسو او په نورو شیانو باندې، یا تنظیمي اړیکې لري یا ژبني اړیکې خلک لري، په دې باندې مقرر شوي دي، ځکه اداري فساد د ختمېدو په ځای ورځ په ورځ د زیاتېدو په حال کې دی. خیبر ډګر، څنګه کولای شو چې اداري فساد د منځه ویسو؟
د فساد د منځه لپاره لکه څنګه چې مخکې صفی صاحب ورته اشاره وکړه، که څه هم افغان دولت یو خو په دې باندې تورن دی چې ادارو کې فساد تر اوج رسیدلی دی، او د دې نه ټول خلک خبر دي، نړیوال هم ترې خبر دي، د دې نه سترګې نشي پټېدلی. په دې وروستیو کې یو بیا دا معلومه شوله چې افغانستان په فساد کې ړومبی مقام وګټه، خو به دا وایي چې موږ په نورو برخو کې ړومبی مقامونه ګټلی وی. لکه څنګه چې د فساد د منځه وړلو کومې ادارې رامنځته شولې، په خپل هغه ادارې په همدې باندې تورن شولې چې دا په فساد کې لاس لري. موږ د مسلکي کسانو د نشتون خبره وکړه. تاسو وګورئ، یو څوک چې یوې چوکۍ ته په پیسو باندې راشي، په اړیکو واسطو باندې راشي، هغه څومره پیسې چې دی د هغه چوکۍ لپاره ورکړې وي، ته څه فکر کوې انوري صاحب، یا د درانه اوریدونکو څه فکر کوي چې تر څو پورې چې دی بیرته دغه پیسې ترلاسه نه کړي یا فساد ته لار هوار نه کړي؟ زه فکر نه کوم چې هغه د خپل جیب نه د هیواد په خاطر باندې یو څه مصرف کړي. نو که د پوزیشن د لاسته راوړلو لپاره، یا د چوکۍ یا د رتبې یا د مقام د لاسته راوړلو لپاره چې دوی د پیسو نه کار اخلي، نو فکر نه کوم چې په هغه هیواد کې بیا د خاورې خبرې یا د خلکو خبرې یا د ښې حکومتداري خبره دي. نو ځکه که موږ د ښې حکومتداري خبره کوو، نو فساد به باید پکې نه وي، درغلي باید پکې نه وي. او د فساد د منځه وړلو زما په نظر باندې یو علت دا دی چې اوس خو افغان دولت په نړیوالو باندې دا تور لګی چې په خپل نړیوال په فساد کې ښکیل دي، او نړیوال بیا بیرته په افغان دولت باندې تور لګی چې دا دوی په فساد کې ښکیل دي. نو زه فکر کوم دا داسې یو جنجالي موضوع ده، داسې یو موضوع چې ډیرو خبرو ته باړتیا ولري. که چیرته موږ وایو چې نړیوال په فساد کې ښکیل دي، یا افغان دولت دا تور په هغه باندې لګی، صحیح ده هغه به هم په فساد کې، خو دا د افغان دولت د پلمې لپاره دا خبره، یا د دوی د اعداد ثبوت لپاره دا خبره، زه بیخي په ځای نه بولم. ځکه چې دا نړیوال دي، دا موږ سره مرستندوی دي، موږ سره کومک کوونکي دي، دا د خاورې اوسیدونکي نه دي، او نه د دوی په لاس باندې موږ دا غواړو چې دا هیواد دی جوړ شي یا دا اداره دی رامنځته شي. دوی فقط موږ سره کومک کوي، هغه خپل ګټې لري، خپل اهداف لري. دا سمه ده په ټوله نړۍ کې معلومه ده چې دوی د چا سره کومک کوي، نو خپل ګټې بم لري. نو اوس خو په کار موږ ته دي چې موږ باید د فساد مخه ونیسو، او په موږ کې چې دغه حالات روان وي چې د ژبې، د تنظیم، د قوم، د سمت، او یا د نورو واسطو، د اړیکو یا د پیسو له لارې څوک په اداره کې مقررو، نو موږ د دې تم هم نه لرو چې زموږ اداره دې سمه شي. خو که چېرته موږ غواړو چې فساد نه خالي ادارې ولرو، پاکې ادارې ولرو، راځي موږ په رښتینې معنا باندې کار وکړو، وړ خلک ادارو ته راولو، یو داسې ټیم، یو داسې کاري ډله چې هغه په واقعي توګه باندې د ادارې د مخ ته وړلو صلاحیت ولري، وړتیا ولري، نو موږ بیا اله دا تم لرلی شو چې رښتیا هم دغه خلک چې ادارو ته راشي، نو په ادارو کې به فساد نه وي موجود.
من نه خبر ډګر سفر صافه، افغان دولت څنګه کولای شي چې د اداري فساد مخه ونیسي؟ حال دا چې څو کمیسیون نه جوړ کړ، د همدغه فساد د مخنیوي لپاره، د فساد د پای ته رسیدلو لپاره